مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د مثلث پرونه په شرح په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د نوی حکومت د جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو، په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکال د اگست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړپړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. څوک لا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیټي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نښتې هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شوو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي که نه؟ دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیاتې شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د ملګرو ملتو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته او ملګرو ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څرنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. راوښوم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټون کې شاهزاده ذوالفقار را سره دی. د دوی مننه کوم، احوال کلای کوم. او دلته په استودیو کې د ساجر اډو د مشال څنګه کې اسما همکار ګلایاس را سره دی. او ګلایاس مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی و او له هغه ځایه له مشال رادیو او ساجر رادیو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې که چېرته د پاکستان له دننه مسایلو ته راشو، د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هوارې کړي ستاسو په باور؟
ګورکه دا زما خیال ډېر وخت پسته یا اول ورته ویلی سي چې انتخاباتو سو او پاره کې چې دی ډېر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وانخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه اخم په دا دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا دا مشکلات سته. په بلوچستان کې ډېر زیات دا دواړه پارټیان چې دی دغه وکړل، یو اګریمنټ وکړله په دې رضامندی دغه کړله، ظاهر کړله چې د پیپلز پارټي به حکومت وي او نون لیگ په هغه کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډېر زیات په غوسه کې دی. هغه دا ویلي چې موږ سره ډېر زیاتوب شوی دی او فوج چې دی هغه د پاکستان نه فوج چې دی هغه په دغه کې چې دی ډېر برخه اخیستې دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلي او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوې دی او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکښینو. بیا پرون چې دی دوی یو ډله تللی وو او د مسلم لیگ نون سره لیدلی وو چې مې خواهشمند وو چې په بلوچستان کې چې دی موږ په دا حکومت کې شامل شو او هغوی معذرت ورته وکړله چې ډېر تاسو لیټ دغه کړله او تاسو به اوس ګورو به چې مخته به څنګه دا دغه اوسي. نو جماعت العلماء اسلام ډېر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللی وو په کابل کې ډېر خلک سره لیدلی وو او د طالبان چې مشر دغه دی هیبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر شوی یم چې هلته تللی وو یو ګنټې دپاره یا دوه ساعت دپاره هلته ملاقات کړی دی بیرته په تیاره کې کښېنستلی دی بیرته کابل ته راغلی دی او کم شیان چې هغه د هغوی سره ډسکس کړله نو هغه به خامخا به د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغوی ته به هم دغه کړي او حکومت کم زمیندار خلک دي هغوی ته به هم.
ذوالفقار صاحب وبخښئ، دلته خو سوال دا اوسي د بلوچستان ستونزې به څرنګه هواروي، خو تاسو ډېر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله. داسې ښکاري چې فضل الرحمن به په دې نوي ائتلاف کې نه وي، نو په دې حساب که فضل الرحمن نه وي، فضل الرحمن په خپله له طالبانو سره، د افغانستان له طالبانو سره چې تاسو مشاره ورته وکړه نږدې روابط لري، نو څه فکر کوئ چې د پاکستان نوی حکومت به په کابل کې له طالبانو سره څرنګه اړیکې ولري؟
زما خیال ډېر زیات فرق نه وي چې تیر وخت چې دا د مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو، نو دلته تاسو یو ډېر زیات ښکاره خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډېر زیات لکه افغانستان لکه انډیا اند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټیبلشمنټ چې دی برخه لري پاګه کې، نو دغه یو انفلوئنس یو اثر لري. نو دلته دا معلومیږي چې نوې حکومت به راځي هغه څه به چلیږي، که دا په دعا کې چې کم کانفرنس اوسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو، بیا د پاکستان کم سټینډ پاتې شوی دی چې د پاکستان یو کنسیسټنٹ مسلسل یو دغه لري ډیمانډ لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلګا والے کوي، ما بی بلوچ ملیټنٹس دی، بی ایل ایف دی، بی ایل ای دی، هغه خلګا والے کوي، که والے نه کوي نو خو دا خپل منځ سوباسي خپل خاور سوباسي قدم نه سي کولای، نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستې خاور استعمال نه کیږي زموږ خلاف. نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو، دا غلط دی، زموږ خاور نه سي استعمالولی. نو دا شیان رواني، نو دا به څوک دغه کوي؟ بیا طالبان چې دی که ګرد ملتو سره که تاسو وګوري هغه یو ډیمانډ چې دی په دغه کې مرانه لا او تیر په مئی کې چې دغه سي دا انوایس کانفرنس اوسو په هغه کې هم دا دغه وکړل چې تاسو کموز ریکوګنایز کوئ، نو بیا موږ به مخ
مننه. دې ته به بیا هم راشو، خو مخکې تر دې چې دې ته راشو ګلایا ستاسو ته راشم، د شهباز شریف څرګندونې لرو. دی وایي چې د نوي حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته.
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بې ساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او ورونو ژوند اخیستی، د پاکستان د امنیتي څانګو او پوځ ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
ګلیاس د خیبر پښتونخوا ته کاور شو، تاسو تازه عملته ورغلی وی، څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو رائے ورکوله؟ له دوی سره مو خبرې کړې دي، له بیلابیلو خلکو سره مو خبرې شوې دي. یو وی څه ویل چې دا نوی حکومت ته څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې به ورسره هوارې شي؟
په شیبر صاحب، که موږ وګورو په د 8 فروری عام انتخاباتو، هغې انتخاباتو نه مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې وه، یو رای وه چې پاکستان مسلم لیگ، نون، جمعیت العلماء اسلام، فی او دا نور ګوندونه، ملت پاله ګوندونه، دوی به په دې انتخاباتو کې ډېر زیات رای وګټي. خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبرې یوازې کوم، په 8 فروری ولس هغه د هغې برعکس رای ورکړه. او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې 2/3 لکه په 2/3 اکثریت ترلاسه شو، لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي. د خلکو ستونزې هم دغه دي د ګرانې ستونزې بي د خیبر پختونخوا کې تر ټولو لوی ستونزې چې دغه د بدامنۍ ده نو د خلکو د ګرانۍ نه سر ټکولو او د دې تر څنګ د بدامنۍ نه ډېر زیات که موږ وګورو د خیبر پختونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او ملکن په دې کې په دې رستو هغه کې ډېر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوي دي چې خلک یې ډېر زیات اندېښمن کړي هم وو او په اتمه فروری هم خلکو ډېر زیات په شروع کې چې کله موږ کته د ووټ د اچولو شره ډېره زیاته کمه وه د سهار د اتو بجونو چې کله پولنګ شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پورې تر یولس دولسو غرمې پورې لکه داسې وو چې خلک ډېر خال خال هغه ته تلل خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سهولت یې تړلی و نور هغه نو هغه د روابطو او د هغه هم نه و چې خلک خبرې دي نو هغې نه وروستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شره چې دا هغه لږه بیا خلک زیات پولنګ مرکزونو ته او د رایه اچولو لپاره تلل شروع شو نو که موږ وګورو د خیبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډېر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پنډتان دي د هغې هغې بلکل برعکس ثابت کړل چې هغه الته
په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډېر سخت اعتراض کړی دی
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټۍ په دې رستو کې په صوابۍ کې جلسه کړې ده او موږ په لومړي ځل د هغې له خولې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم څرګندونې دي او ښه په ښکارې یې وویلې چې یاره په دې کې او د لږ د اسمبلی د ټاکنو تاسو وګورئ نو ټول چې کوم ملت پاله ګوندونه دي په خیبر پختونخوا کې زه ذکر کوم بخنه غواړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې هلته څنګه ملت پاله ګوندونه له منځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې خو مکمل صفایا کړل که موږ وګورو دې ته راځم چې که د عوامي نېشنل ګوند دی قومي وطن ګوند دی دغه شان ملي جمهوري غورځنګ دا چې کوم د نوي ګوندونه راغلي ملت پاله ګوند نه و چې دوی او پختونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم که وګورو په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده په خیبر پختونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نورو ځایونو کې اولشته نه نو د دوی اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډېر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلشمنټ یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلشمنټ د فوج ته اشاره کوي خو فوج خو بار بار دا خبره ادعا کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو خو که موږ وګورو په دې رستو کې ما د فافین مشره ده چې په پاکستان کې یو ناحکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي د هغې مشره سره ما مرکه کوله د مسرت قدیم صاحبه نو هغې ویلي چې یاره دې انتخاباتو ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي په هغه ورځ باندې انټرنیټ وتړل شو په قومي اسمبلۍ په 268 څوکو باندې عمومي انتخابات کېدل خو هغې کې بیا چې کله د هغې څارونکي وو 130 څارونکي ګمارل شوي وو خو هغه څارونکو ته بیا هغه نتیجې ورنه کړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلی وو نو هغې هم هغه ادارې هم ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي موږ ګورو په نړیوالو امریکې هم په دې باندې ویلي دي چې یاره باقاعده دي په دې باندې دغه وشي خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په سوابه کې چې د عوامي نېشنل ګوند کومه ولسي غونډه وه نو په هغې کې د هغوی یو مشر دی او صوبایي غم و مرکزي مشر یې دی امیر حیدر خان هوتی او پخوانی وزیر اعلی هم پاتې شوی هغې ویلي وو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلې ده هغه هم د درغلي او شکایت کوي او چا چې بایللې ده هغه هم مظاهری او دغه کوي نو دا انتخابات د نورو کلونو په او د هغې نه مخکې هم شهزاده صاحب هغه تاسو ښه هغه درکې ځکه هغه موجود هم هلته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډېرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بېضابطګۍ او د درغلیو او دغه هغې مخکې نه دا اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې یې شریک کړې وې
سوال په دې کې دی لکه څنګه چې تاسو وویل دا د ایمال ولی خان خبرې به هم واورېدې هغه وویل چې شل کاله مې له د پوځ ملاتړ کوو او وسینه قوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوس که بلوچستان ته مخرب په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غصه ده کنه وایسه د دې پرلط سره بزای او زایم ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېښنه مستر څو پر د ازغم سیمان هم لري نه کوم او د خبرې تاسو
کوي قومي سملې ته هم زدا وایي مسله به وړم دا چمن د پرلط
څنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین له دوی سره مرسته کوله که دوی مرسته ونه کی کومک ونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتی وضعیت کې چې خرابی را نش خرابوال زیات نش یعنی مطلب می داره
خبره د دې چې زه صرف یو 2 سکند یو 15 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي نو د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راځي او دوه پارټیان لې رہی بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغه دا یو عجب دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لیر ولاړ سي وایي زما خلاف ډېر سازش شوی دی که 2013 کې تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لس سیټان د راغلی وو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلی وو لس سیټان د هغوی راغلی وو نو دوی حکومت جوړ کړل پنځه کال دوی د ډیولپمنټ فنډ هم دغه استعمال کړل هر شی دا دغه نو د اسټابلیشمنت سره ډیر خوشاله وې هغه وخت ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي بیا چې دغه ولاړه 2008 کې بیا دوی دغه سا اوس دا دغه ویل یا زموږ خو ډیر منډیټ خلاصه وي دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر مینګل دی نو سردار اختر مینګل چې دی هغه په داتی حکومت کې چې دی اپوزیشن کې وو د لس دغه ممبران وي دغه باوجود کرد د حکومت مراد چې دی هغه د پلاس کې او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پرېږدو نو خبره دا دی په دې کې شک نه دی چې نن بلوچستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبرې وکړل چې کم خلک چې دی څه ګټل دی هغه ویل یا ډېر لږ ملاو سوی دی باید زیات سوی وي بیا زیات سوی دی او څوک چې نه لري هغه وایي موږ ته شی نه دی
ملاو سوی. ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل ته اشاره وکړه اختر منګل ته کنه اوس اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له اسټابلیشمنت سره نږدې پاتې شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ست جګړې کې کچرته د اختر منګل په سیر کسان کچرته د محمود خان سجی په سیر کسان کچرته چې مخې ګولایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په سیر او د هوتی په سیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او داس کسان د لا حکومت ناراضه پاتې شي او په دې دوه صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم اهم امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو؟
یا دا سا خبره بالکل صحیح دی سوک دوی ټول کی لوی خبره دا دی سوک ټول کی که بلوس سیمه کې ته وګورې چې پارٹیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې وال دو دی نستا بلوس کوم پرستان چې وګورې ک ملت پال دا دا 70 سره 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه په حکومت ختم شوی نو ګرد جلا جلا شوی پښتون کوم پرسته چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول وارته محمود خان صاحب ورته د پارټي چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلا شوی دی ک نظریاتي ورته وایي چې نظریاتي د خلک جلا شوی دی ان پی ګای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټلې دی لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو شوی دی دغه وخت د دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کښې نی نو خامخا دوی علاقې دغه وګورې منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پاره یا بلوس قوم د پاره هر پارټۍ چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل به وسایل دوی چې دی کنټرول وي دغه مشترک خبر دی په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګوي چې ته به د شپې چې دی ملټري اسټابلیشن سره ملاوېږې سار دوی خلاف خبر وری که هغه ته دا کوي دا دا سره دغه دی دغه سه بیا
یو نور کار صاحب په بنو کې دا ما تاسو بیا چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي په بنو کې جرګه هم را بللې و چې ټول کام پرسته ګوندونه را یوځی کړو خو هغه کې هم دا ټول کامیاب نه شو. څنګه ته تاسو د خبره ته اشاره وکړه چې کام پرسته ګوندونه هم دا یو بل مدا تورون لګوي چې یو سره ملاو دي که موږ د افتاب احمد خان شرپاو وګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چار وزیر و د او بیا وروسته سره هم داسې پاتې شوی خو دې ځله اسټبلشمنټ سره کېدی شي هغه روابط پاتې نه و ځکه هغه ورته نمایندګي ورنکړله هغه هغه یو ګوند یو هغه مانخو یو سیټي مانخوستلو. نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبره کوه دې معنی نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي ته په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبره مانی سلا کېږي نه چې هغوی په یو ځای باندې هغه وکړي.
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتل دا مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب ک ولی خان ولی خان صاحب سره ما خب ما مش دا چکوټی راتله له مش خبرې کوله ولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستۍ په یادی هغه دا د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدل ورته یو خپل یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه دغه کې وګوره الته دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډوله چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل د سترګ کتلې دی چې سردار اختر منګل تک څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوس دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او کاغه وای دی ډاکټر مالک ته چور سي هغه وای دی مشال وګوري کدا خوشحال کاکړ دی کاغه سکشي نه هغه په دې جلا سو نو دا یو پرابلم ډیر لوی پرابلم دی.
پښتنه هم دلته ده په داسې حالت کې چې دغه ګوندونه په خپلو منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کیږي نه او دغه سي ستونزې وي بلې خوا ته هغه بلوڅ ازادي غوښتونکي هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پي حمله کوي او ګولایا مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلک هم اندېښنه لري ځکه چې د دوی بریدونه زیات شوي په داسې شرایطو کې به بېرته هغه اصل سوال دا دی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کېدای شي. آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان روابط به بهتره شي؟
او دې کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو ته هغه کومه په دې سره زمینی هغه داده که موږ ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو که د طالبانو په اړه باندې موږ ګورو نو یو نرمغه هغه شته په ګوشه په دغه کې نو ستاسې په نظر باندې آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطي فیصلې ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړوي اوس په مرکز کې نو دا به خپلو کې یو ټکراو نه وي؟
ګوره لوی خبره خدا دی چې که تاسو لږ خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدېوال د دوی د طالبان دغه سره وه هغه د چا د وجه وه هغه د ملټري اسټابلیشمنټ د وجه وه نو آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انڈیپینڈنٹی دونی کل اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی الته طالبان رویه هم چې موږ ګورو اٹیټیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې په کار ده دی چې دواړه خوا سره دغه دی لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منسٹر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خل پښپړلس تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډرز موږ دغه نه دی دا خوا تا وا خدګر د پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نز مخل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکاره ما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دنیا کل اختیار لري او چې هغه یو دغه وکي دواړو خوا سره په کار دادی چې یس یو دغه ستا یو ځای ګڼم چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښېښوله رشین خو ډیر زیات کښېښوله نو چاینیز هم کښېښوله نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسیډر هم علاقه ریکګنایز کړي نه دي بیا هم خپل امبیسیډر هلته ناست دي نو هغه شاید یو رول پلی کولی شي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنسټریشن مابین کې څه لاره لیکه
خبر یو زکم نیسی شیبر صاحب زلفقار صاحب څنګه خبر وکړل که موږ وګورو ته پاکستان تحریک انصاف چې کله تیر حکومت وو نو هغوی د چین سره کوم روابط وو هغه رنګ نه وو او د سی پیک چې کوم دا پروژې وي هغه هم زیاتره ودرېدلې وي خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو هغه کیدی شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
په دې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستانه دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کیږي چې د چین په غوښتنه برابر وي
ځکه
مطلب دا دی د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي وو پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله سي باید ټول ګوندونه سره نږدې وي خو په هر حال کبیر ته هم دې مسلې ته راشو ذوالفقار صاحب ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي
ګوره که زه خو دا دغه وګورم یو خو هغه د پښتنو او د بلوڅان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي اصل کو زما خیال ټي ټي پي او د بلوڅ علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې ستا چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلے او دوی خپل ټیک اوور کولا نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو ډیر مسلې وو چې موږ سره بس اوس ټی ټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې تعلق موږ تاسو تعلق نه لرو تاسو د خپل په دغه کښې نهی علاقه کته تاسو دغه وګورئ که هلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کېدله مړه کېدله دو نو دا څوک کوله دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو په هغوی الزام راتلله چې دوی دغه کوي نو بیا بېرته هغوی دغه وکړله نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي ولې چې دا ټایمه چې که دغسې د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نزدېوال دي نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي طالبان د پاره ډېر مسلې دی چې هغوی دغه چوک سي دغه لاره دی هغه مرات شاید ایران سره د هغوی ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دی تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دی شړلې دي دا ځای استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی
ذوالفقار صاحب ډیره مننه ګلیاس لطف څخه هم مننه لیدونکو او اوریدونکو هم مننه دوی هم چې د خبرونه تر ډیره مر سره وکتله
دینجل پښونځي کې دا ول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي دی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نو لري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
وما ورځ دا ونې مهم او پیښه تا کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مو په یو بل ومه ورځ کې د ونې له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربه دا ونی راس راوړی چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړی خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړې اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډۍ کې یو رسم ځای خپل کړی دی بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپینسرې میرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده دا ټول مسایل درته څېړم خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاوده ټکي لا سقوط روسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي په زما نظر دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه سي اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم
له طالبانو پرته د دوهې کانفرانس دا ښکاري چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي
طالبان افغانستان او کزکه مسره د افغانستان په ګټه د افغانستان وا او ملت افغانستان ته ګټه رسیدل د فرصت لاسته درو نړیواله څل لاسته نه ورکړي
هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې تر لاسه نه کړل او ځان ناکام شو او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم سره دې چې چیرته اسلامي امارات ګډون کړی وي شاید یو رقم ضربه لیدلې وي او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربه دا یو داسې دغه د شي دواړه اړخونه تشریع غواړي
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په کوم شرایطو پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې کچو سفوري دماغ په ځای ته نه دی راغلی
افغانستان کې د انزوري زرسنیو لپاره د خطر زنګ کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکړي د دغو عکسونو ټول ته تصویر کول باندې
ویلې چې شه موږ ژوند کې به ډېر مخه کړی دی
حضرت دې دې ریایت کړتم کې یو کو قزان یعنی چی
زه فکر کوم په دغه مسلې ته کومه بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي دا پروسې لپاره شي پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې شار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختمه شوه خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغي او 1500 شپږ بیا کسان وژل دي
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتوي، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیمه شي دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې راډیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللی او د مکې مکرمې د والي او ښاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړي. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب اماراتو او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړې برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
بدی وسوی کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرانه اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولې ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
ما فکرم دو مسئله را ما باید با هم تفکیک کنیم. اولا سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
آزادی رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی دام د آزادی رادیو د حق خبرونی د برکت او چی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او د بچلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه می بزان باوري شو، ډیر څه می تیرې نزدک کړ.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبدالکبیر کڅام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشحالۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړم
په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرانسو ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړه په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللی وای، خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپلې موضوعګونو دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی، اعلان درلودل.
مجلس تعین کرے راغلی تعین نہ کر افغانستان لپاره پروگرام او ایجنڈا یو دغه یو بریفنگ به په اخر کې کړو دا دوی و نه کړ. فلیاز اخکاری چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي، خو دغه ناکامي دې معنی نه ده د دې چې څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مارته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي. او دا اسلامي امارت د دغه مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي، د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 او 25 مترو واوري.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې مې ویل طالبانو په کې رسمي ګډون نه درلوده، بلاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې په کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د غدري واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوحې ناسته کې ګډون کړو. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادي بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره یې هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوحې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت دی. غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقوقو د څار سازمان مرستیال هي دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقوقو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جماعت اسلامی ګوند مشر صلاح الدین ربانی بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتولی او باور جوړونه کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللی وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلي.
نو د ښځو د حقوق په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا وه چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې وای تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د یو افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي، زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړي.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه؟ له دوهې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 16مه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو د نامیبیا په کوربهتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهدافو نه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبینو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګی مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
او وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والي ملا شیرین د ژوندیو موجوداتو د عکسونو په اخیستلو باندې بندیز ولګوه، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو خپلې پخوانۍ دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی له دې امر وروسته حتی ریاست الوزرا په خپلو ټویټونو کې د انځورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سختې نیوکې هغه مهال راوپارولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انځورونو اخیستل کبیره ګناه وبلله او عام محضر کې د ګیرې نه پرېښېدو له امله خبریالان ملامت کړل.
رسنیو والا تاسو هم دایرې پرېږدئ، له دې کاره لاس واخلئ، دا تصویرونه باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا تصویر اخیستل ګناه یې کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکړي دغو عکسونو ټولو ته په سا ورکولو باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو ته اړتیا لرو، دا شانتي پر اډیو کې غاکتا او هم دا رنګ په نورو رسنیو کې یا پنځوریزو رسنیو کې انځور ته اړتیا لرو. نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي، دا پروسې لپاره چې پر سنیو باندې چار، پر سنیو باندې اشار، پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر 10 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ له کبله 2,40,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 101,500 ماشومان او څه باندې 1,600 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي.
سات سیر سیمو تا باید مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه و میاشت اکمالات په خواب کې دورته او بزا و بسا مطمئنیم چه تر وادازه پوری بشیوی خوبیه هم تشخیص شو سال امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمن په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستله او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې د غافریدی اوسیدونکو وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوختل، دا او زوی وهلی او تر ننه یې زوی هم نادره کده. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس ستانکزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او یا سیمې خاردار پې تېر کړی دی پاسپورټ د ویزې تقاضا کوي، دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل قبول ندی او نه عمل کېدلای شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولای، بلکې دا عمل دی دوی، دا تصویر دی دوی به سبب دی دیسی چې بیا به د 1911 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پر لنډو څپو 9.25 او 15 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوریت نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلې، خو ښاغلی عباسي پوښتله چې آیا دای د حکومت دریځ هم دی که نه. بل خو د پاکستان خارجه وزارت دا د ستنګزي څرګندونې ځان غوښتنه بللې او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللې، خو ځانګړي استازی آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کې لیدل کېږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلو فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندویي کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو او ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه او دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دی که هم ډیر سمې بزان باوري شو ډیر سمې تیرې نزده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولې چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د ارتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفې دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالی شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانۍ پکې په 12 ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کېږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کېږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې 1.5 ځای خپل کړو. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښي په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/ازادي راډیو
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی ټو وی په نوم باندې نوي ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیله دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. چېړونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولی په اتو ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستوني او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ دمخه به د موږکانو سترګې تکې سپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاوی له سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو مه هېروئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو